په کمپونو کې جون ویلی چې ملالی سره ترلیدو وروسته د روشانه راتلونکي لپاره هیلې پیدا کړې دي. 15 کلنې فاطمه علي وویل چې موږ باید د لوږې په څیر ټول کړاوونه وزغمو څو ښوونځي ته ولاړ سو. دا وایي غالبا په ورځ کې یو ځل ډوډۍ خوري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نایجیریا په شمال ختیځ کې 3 میلیونه ماشومان د زده کړې دوام لپاره ملاتړ ته اړتیا لري. له 2009 کال راهیسې چې بوکو حرام تاوتریخوالی پیل کړی دی، نږدې 1400 ښوونځي وران سوي دي او شاوخوا 2300 ښوونکي وژل سوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د حق مالکیت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغان ستاند بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبد الواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه خیرس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې د بشری حقوقونو څخه یو حق حق مالکیت کپدی اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته استاذ محترم اداري ته د افغانستان ټول زوړدلی ملت خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت، کما ته لنډه لګې اجازه راکړي د شری له لحاظه او د شری نصوصو په اړه چې د دې مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي، هغه ته لنډ اشاره وکم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خودلې دی، د صدقې په نامه باندې مال تحصیل اشاره شوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره شوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چګوري اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره سوی. زپلان ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس نوم له ذهن وته، د تقریبا د شپږ سو شاوخوا باغ درلود چې کله د انفاق او د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کړي او د میرمن په باغ کې و، هغې ته ناری کړې چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې او پخله کې وله، نو د میرمن لاس هغه کړه چې دا خورما له لاس وسه له خولې چې اوس دا باغ زمونږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص او استناد باندې حق مالکیت زمونږ استاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نور ادیانو کې و. بیا زمونږ استاسې په ملي وثیقه کې په 3 ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوال اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلی دی، حق مالکیت، او داسې نور میثاق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر شوی دی. نو دینه معلومیږي چې حق زمونږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامیې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې حق مالکیت کله ثابتېږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې ټول حقوق پس د ژوند ثابتېږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي، او چې کله هغه ژوندی کېږي هغه مراحل، زه نه غواړم چون برنامه زموږ اساسي وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کېږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو، حق سلب کېږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو، حق د دنه سلبیږي، ولی حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي. چې هغه وروسته کېدی چې ساس سوال وسی، لکه څنګه چې مالته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي. بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که دغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه د ده حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه وي. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره کړه، پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی، چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي، که ښځه وي، که ماشوم وي، که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري، چې هغه که لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي. که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی ورثه غواړي چې د مال تصاحب کسی، ولې دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د دې مال ته حق د سترګې پټې کړی چې د مال واخلي دا محرومیږي. دا حق دومره یو مهم او اساسي ټکی دی زموږ او ستاسې د شریعت له لحاظه او زموږ او ستاسې د دین له لحاظه. مجموعاً داسې خو دغه خبره داسې راټوله کړو، هر څوک ماشوم، نر، ښځه، لیونی، سپینګیری، بندي، آزاد، ټول حق د مالکیت لري او دا حق هیڅوک هم له چا نه اخیستی نسي.
ډیره مننه. که چیرې له چا څخه اولاد پاته نه سي او همداسې مړ سي، دغه حق مالکیت یې چاته ورګرځي؟ د خانمې ته ورګرځي که وړونه ته؟
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ الله تعالی په قرآن کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړی و، چې اصل اشاره مالکیت ده، لکه چې ما مخکې ول دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قرآن کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکله ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولی مال تر پاتې دی، که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي، اولاد ونه لري، ښځه تر پاتې سوله، نو دلته حق اولین حق حق د ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي، مړ سو، د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذو الفروز دي، نسب والا دي، عصبیت ورته هغه کېږي که نه، چې هغه ته بیا زموږ او ستاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کې، چې باید څوک ده ته حقتر، نږدېتر او اولادتره دی، نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده، او ستاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ او ستاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري، مجرد وي، هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي، او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دی نه وروسته، چې کله دین دی قرضدار مثال وي خپل ژوند کې قرض نه ادا کړی، نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې پس چې هغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي، باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثه و ته په هغه حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند پولیس
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شر اغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس. سیرت صاحب، د ورستي پښتنې په توګه، آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري؟
لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه چې ماشوم، نر، ښځه ټول حق، خزم حق د مالکیت لري. بهترین مثال مونږ ته د حضرت بی بی خدیجه کبرا بهترین مثال دی، چې هغه خپل یو شتمنه ښځه ولا مالدار ولا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبوسیت نه مخکې د دې د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و، ولې زمونږ په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړی. اول حق مالکیت د مهر، دا یو غټ حق دی د یو ښځې چې کله مهر تعینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي، چې یعنی مخکې دې ورکړي او څه دې وروسته ورکړي. دا یو غټ حق دی، حق د میراث دی، حق د نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکړم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته، ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیات په دې حق له باندې، او ښځې کوی چې چې دې حقوقو نه مهمه ګټه جکې. او د دوی الګو نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې موږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه، ټول حقوق د ښځو بیا هم په نسبت د نارینه و ښځو ته حقوق او مالکیت زیات دی.
ډیره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د ازادي راډیو دا ژوند په شیبو کې خبرونه مو په افغانستان کې د مزګرۍ صنعت تاریخ، تغیرات او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده. په روانه خبرونه کې به د مزګرۍ صنعت د تاریخ سربیره د مزګرۍ صنعتکارانو له اوسنی او پخوانی وضعیت څخه هم خبر شئ، او هم مو د مزګرۍ صنعت پر فولکلوریک ارزښت خبرې کړي. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، انسان د خپل ځان هوساینې په خاطر له بیلابیلو توکو څخه کار اخیسته، او هم دا ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې انسانانو له اوسپنې، سپینو زرو، مسو او یو شمیر نورو توکو څخه په خپل وخت بیلابیلې استفادې کړې دي. دا چې په نړۍ کې له مسو څخه د استفادې تاریخ څه دی، د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی عبدالرئیس علینی په اړه وایي.
مسو خپل تاریخي کردار د بشریت په تاریخ کې ادا کړی ده، او دا د سرو